ستړي مشهي په پښتونخوا کې د بازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړې ته غوږی چې پکې ځه منو شاستا سو قربایم نیک پیرزونه او سلامونه مې قبول کړي. په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري، خو په سر کې ورزو فرخنده اسد ته چې د دې ساعت تازه خبرونه ته واورو.
نن د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د اف سی آر قانون پر ضد مظاهره شوه. د افغانستان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د کنټرول د بیرته اخیستلو لپاره د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی 7 په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل. نن د خبر ایجنسی په لوړګي کې د اف سی آر قانون پر ضد یو لویه مظاهره وشوه چې پکې خلکو د دې نظام د نه منلو شعارونه ورکړل. مظاهره کوونکو همدارنګه په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام په حق کې هم خپل غږ پورته کړ. په دې مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف، پیپلز ګوند، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نون مشرانو ویناوې وکړې. په خبر ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند مشر شاه حسین شینواری وویل دوی ټول د گورنر خواد جوړ شوی کمیشن تجاویز ردوی.
کوم کمیشن چې گورنر جوړ کړی او کوم تجاویز یا د لوکل باډیز په باره ور کړی وو، هغه ټولو قبایلو ته نه منظور دی. هغه کیا ټول اختیارات پولیټیکل انتظامیه ته ور کړی وو. هغه پولیټیکل انتظامیه ته کوم چې د سلو کلونه په دې قوم باندې مسلط تا، نو موږ ورته دا مطالبه کړو لکه څنګه چې په سیټل کې لوکل باډیز په کومه طریقه باندې کېدای شي، په هغه طریقه باندې په قبایلو کې لوکل باډیز وکړو.
په دغه مظاهره کې د سیمې سیاسي مشرانو د بیکورکل شو قبایلو خپلو سیمو ته د زر تر زره لیږلو غوښتنه هم وکړه. د خیبر پښتونخوا درو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د هړتال او لاریون اعلان کړی. دا اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مشرانو په پېښور کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وکړ. د جمعیت علما اسلام فی ډلې صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته وویل
پورا صوبہ چې کم نه په 10 باندھے جام کی گی خلق چې رسلور سلور پینز پینز میاشتې په اسلام آباد کې درنا ور کوله چې موږ دان دی خلاف هغه پخپل اوس وای چې زه تیار یم چې بیا الیکشن شو واقعي دا کار شوی دی، نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقی فرض هم جوړیږي.
بلخوا د صوبې واکمن تحریک انصاف ګوندوي کچرې په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ډرون برید کې لږ تر لږه 2 مشکوک وسوال وجل شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پیلټ الوتکو په شوال سیمه کې په یو کور په نخه کو او 2 میزایل یې داخلي دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال رادیو سره په خبرو کې دغه ډرون برید تصدیق کړي. بلخوا وسوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نن نوي تازه هوایي ځواکونه رسیدلي، سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو پاک کړي. شاه ولي الله ادیب د مشال افغان څنګ ته ویلي چې دغه ولسوالۍ اوس هم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده. په یمګان ولسوالۍ 13 ورځ سهار وسلوالو طالبانو کنټرول ترلاسه کړ. بلخوا د بدخشان یو امنیتي چارواکی وایي د بدخشان په جګړه کې یو شمیر خارجي جنګیالي هم لاس لري. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن تاجکستان ته ځي. تمه ده د هغه په 2 ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي تړونونه لاسلیک شي. د اجرایی ریاست ته ویاند مرستیال جاوید فیصل د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې سفر کې به له عبدالله عبدالله سره ځینې وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري وي. هغه به په دغه سفر کې د تاجکستان له ولسمشر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې پر امنیتي مسایلو هم خبرې وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی 7 سرمشریزې له پیلېدو مخکې وویل چې په دغه غونډه کې به په یوکرین کې د روس له تیری او د اسلامي دولت لخوا په ورپېښو چیلنجونو هم خبرې وشي. ولسمشر اوباما دا خبرې په جرمني کې کړې دي. هغه په دغه سرمشریزه کې چې 2 ورځې به دوام لري د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. د یمن حکومتي چارواکي وایي نن د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د یمن په مرکز سنا او خوشا سیمو کې د پوځ مرکزونه په نښه کړی دي چې په کې سنا سشل عسكر وجل شوی دي. دغه عسكر د تنخواګانو د اخیستلو لپاره راټول شوی وو. په سنا هوسی اغیان کنټرول لري. یمنی چارواکي دا هم وایي په دغه هوایي حملو کې د دوی ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. هوسی او د دوی اتحادي عسکرو پرون په سعودي عرب یو اسکاډ میزایل هم داغلی وو چې سعودي چارواکي وایي دغه یې غورځولی دی. نن په ترکی کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیرې یوه لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. دا انتخابات په د دې تعین هم کوي چې آیا د طیب اردوګان ګوند به اکثریت ترلاسه کړي او د طیب اردوګان د واک زیاتولو سره سره به په آئین کې بدلون راولي او کنه. د ریپورټونو تر مخه کېدای شي چې په انتخاباتو کې اکثریت ترلاسه کول د کوردانو په پیپلز ډیموکراتیک ګوند هم تکیا وکړي. د جون په 15 نیټه په دیار بارکر کې د کوردانو په لاریون یوه چاودنه هم شوې وه چې پکې 2 تنه وژل شوي وو او شاوخوا 200 نور ژوبل شوي وو. د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی پرون په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د ختمېدو وروسته وکړه. هغه وویل چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د کومې معاهدې لپاره تر رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. او بل خبردار چې عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان وژلي دي. پولیس وایي د بغداد د شمال ختیځ په 70 کیلومتره د پراته ولایت دیالا په یو شیا میشت سیمه بالات روس کې د تیر ماښام چاودنې 10 کسان جوبل کړي هم دي. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده اسد د ریګړې خبرونه وړاندې کړل. په روان خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. نن په خیبر ایجنسی کې د بیلابیلو ګوندونو مشرانو په قبایلی سیمه کې نافذ د اف سی آر قانون خلاف مظاهره وکړه. دوی سوایي
مون مزید هغه اف سی آر قبلولو لا تیار نه یو ځکه چې دا هغه نظام دی چې د مون د قبایلو د بنیادی محرومو سبب اندا نظام جوړ شوی.
په خیبر پختونخوا کې حکومت مخالفه ګوندونو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو ضد احتجاج اعلان کړی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي
سل پسل داندی شوی دا ټول صوبه کې شوی دا د جمهوریت توهینو کو د الیکشن نه مخکې داندی د الیکشن دوران کې داندی د الیکشن نه پس داندی او سوم روانه ده جاری ده.
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو غړي د بجټ نه مطمئن نه دي. خو د باجوړ ایم ان ای شهاب الدین خان وایي په قبایلي سیمو کې د پرمختګ لپاره خودل شوی د تیر کال بجټ هم لا نه دی استعمال شوی. د افغان
هغه دا ګورنر صاحب چې څنګه ورو پلاغه ټول سیمو نه فریز کړی دي هغه باندې اربونه روپۍ لګېدلي دي او لږ کمپټیشن کې پاتې دي. را روان دي سیمونه دا مونږ نه دي ویلي چې مونږ تاسو یو چیرې په پایپ لاین کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا په خطر کې د طالبانو د استادو د مدني ټولنې د فعالانو سره د رابطو هرکلی کړی دی. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونو ته غواګی چې په کې دا وخت تاسو ته اخیری خبری غړې وړاندې کوو. د خبرونو د سهار شپږ نه بجو شروع کیږي او تر ماخام مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی رپورټ ته. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واورېدل د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د سیاسي ګوندونو لخوا د قبایلی سیمو د نظام اف سی آر خلاف ته او د بلدیاتي نظام په حق کې یو احتجاجي مظاهره وشوه. د مظاهره کې د عوامي نېشنل ګوند، تحریک انصاف، پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، جمعیت علما اسلام او مسلم لیگ نواز ګوند مشرانو خپلې ویناوي وکړي. وی ویل چې سباندې د یو اصل کلونو راهیسه په قبایلی سیمو کې کم رواج یا کم قانون چې رایج دی اف سی آر اغا نور د منلو وړ نه دی او د لړکې د زر تر زره مرکزی حکومت اصلاحات وکړي. حق لا د سیمینار د مشال ریډیو خبريال اهم دغه احتجاجي مظاهره ته ورغلې ده. د ریپورت پر لګلې ده چې د مظاهرینو په غوګونو پیلېږي.
نمنو اوریدونکو د خیبر ایجنسی په لوړګي باچا خان چاو کې د خیبر سیاسي اتحاد لخوا د اف سی آر نظام پر ضد یو احتجاجي مظاهره وشوه او دلته اوس یو جلسه هم روانه ده. په دې هکله د سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې اترې کوو که تاسو راسره خپل تعارف وکړئ.
ما شاه حسین شینواری نوم دی، د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر ایجنسی صدر یم.
نن څنګه راغونډ شوی یې؟ څه غوښتنې مو دي؟
اتحاد را جوړ شوی دی، د هغه کمیشن خلاف جوړ شوی دی، کوم کمیشن چې گورنر جوړ کړی او کوم تجاویز یا د لوکل باډیز په باره ورکړی وو هغه ټولو قبایلو ته نه منظور دی. هغه کیا ټول اختیارات پولیټیکل انتظامیه ته ورکړی وو، هغه پولیټیکل انتظامیه ته کوم چې د سلو کلو نه په دې قوم باندې مسلط تا. نو مونږ ورته دا مطالبه کړو لکه څنګه چې په سیټل کې لوکل باډیز په کومه طریقه باندې کېدای شي، په هغه طریقه باندې په قبایلو کې هم لوکل باډیز وکاو.
که تاسو را تخبل نامه واخلئ.
تم حضرت ولی افریدی، صدر پاکستان پیپلز پارٹی خیبر ایجنسی او خیبر سیاسی اتحاد.
پدغ ملک د 1947 نردیل او د انګریز د وخت نه چکم یو نظام را روان دی اف سی آر. مونږ مزید هغه اف سی آر قبلولو لا تیار نه یو، ځکه چې دا هغه نظام دی چې د مونږ د قبایلو د بنیادی محرومو سبب انده نظام جوړ شوی، او د هغې دپاره به مونږ بھرپور آواز وچتو په هر فورم باندې او هر ځای له به مونږ خپل آواز رسو.
که تاسو راسره خپل پیژندګلو وکړئ.
مفتی اجاز د جمعیت علما اسلام د خیبر ایجنسی امیر یم.
بلدیاتی الیکشن غواړو، خو د بلدیاتی الیکشن نه مخکې مونږ دا خبره ده چې اول د قبایلو ټوله ای ډی پیز چې کوم د شمالي وزیرستان دي، د جنوبي وزیرستان دي، د باډې د تیرا متاثرین دي، هغه اول په خپل ځای باندې شي، او د هغې نه وروسته مونږ لپاره د بلدیاتی الیکشن اعلان وکړه.
تاسو راسره خپل پیژندګلو وکړئ.
زر نور افریدی منوم دی، د جماعت اسلامي د قبایلي علاقو نائب امیر یم. دا خو ټولې سیاسي ډلې دي، او د دغو وختنه دا چې په قبایلي علاقو کې کم مشته نظام دی دا ختم کړی شي، دا د بنیادی انساني حقوقو خلاف دی، دا د قبایلو ازادي سلف کړې ده، دا د جمهوریت سره متصادم نظام دی، دا د اسلام سره متصادم نظام دی، دا د پاکستان د آئین سره متصادم نظام دی.
کتا سر سره خپل پیژندګلو کړی.
عبدالرازق شینواری، پاکستان تحریک انصاف سره تعلق دی. اکثر خلک وی چې قبایل آزادی، یقینا قبایل غلام دی، لہذا دی غلامی نه د آزادولو لپاره او دغه سیاسي قوتونو له صحیح حقوق ورکولو لپاره، او څنګه چې نور پاکستان کې بلدیاتی انتخابات وشي، یو عام عوام، یو عام کس روچل شي او خپل کوم ټول اختیارات ورته حواله شي، دغه شان مونږ غواړو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید. د خیبر پختونخوا دریو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې مبینه توګه باندې د درغلیو خلاف د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې هړتال اعلان کړي. دا اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال کړی دی، او پکې یې ویلي دي چې صوبایي حکومت دې مستعفی شي. خو صوبایي حکومت وایي چې په بلدیاتو کې بلدیاتي انتخاباتو کې درغلي ثابت شي، نو یو وار بیا دغه انتخاباتو کولو ته تیار دي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوث را کوي.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام پی باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی په ورځ د یوې غونډې وروسته د مئی په 13 په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ، او د دغې غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل دندې شوې ده، ټوله صوبه کې شوې ده، کو دد جمہوریت توہین کو او داد امیر او د ڈکٹیٹر نم سیوا دے چک اکٹم زان لے جوڑا وا د خپل مرزه بیا ور پسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه انتظامی دلاندې کا بیا نه تاجم د خپل مرزه راواله د الیکشن نو مخ کې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی او سوم روانه ده جاری ده مونږ په جیل نه رامونی کیګو په والو ټکول نه رامونی کیګو خو زمون مطالبه هم دی چې تر هغه پورې ودا تحریک جاری چې ترسو موجوده حکومت ختم شوی نه د طریقې کار اعلان کو مونږ په لسم تاریخ باندې چې کم دینو د هغه د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هیډ کوارټر کې کیږي
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پختونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي
پوره صوبه چې کم نه ده او په 10 تاریخ باندې جام کیږي هغه خلک چې غسلور سلور پنځه پنځه میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دان دی خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار یم چې بیا الیکشن وشي او واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم یې کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کنی انشاء الله د درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کړو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ٹی آئی چې کم نه پاور
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیره ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده
بالکل جایز او ستاسو مخې موږ روان یو نورو پاټو سره خبرې کوو دغه سم رابطې وکړي کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو د دې حکومت زیر نگرانی چې کم دینو هغه یو شی دی حکومت به ول لري کېږي او بیا به د هغې نه وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي نه بلدیاتي انتخابات منو او نه د حکومت منو
د یادونې وړ ده چې د مئی په دیرشمه د لانجمنو بلدیاتي انتخاباتو وروستو په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګولي دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نه ښکاري او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریځ لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سور اعلان دی بیا ټاکنې وکړي شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي ک په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رضا دي چې بلدیاتي انتخاباتو کې درخلي شوي دا نو صوبایي حکومت بیا انتخاباتو ته تیار دی خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د واکمن اتحاد نه د حکومت پرې خودلو غوښتنه کوي او وایي په د عبوري حکومت په نگرانۍ کې دغه انتخابات ترسره شي دا چې په صوبه کې د موجودو سیاسي کړکیچونو په اړه څېړونکي سره نظر لري راځي چې د مجید بابر رپورټ کې وارو
په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پرېښودو په صورت کې د روانې میاشتې د لسمې نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی د تیر خالی په ورځ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نه وپوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یوه سیاسي ناره ده نو نو موړې وای
د ترقیاتی فندونو د خرچ شر ډیر زیاته کم ده د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د اغه مظاهره نخکاری د ترهګر په وړاندې اگر کی واقعیات ظاهر کم کړي خو ډیر د حساب باندې زیات ده ټولې کارخانه د سیکاری چې بند پرتی دي نو کړ کی چونه خو بهر حال موجود دي کدهغه انتظامی تبدیلی سره د کړ کی چونه حال روزي طالبان دا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادی چې د ډایلاګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره د لږ ډېر د مصلحت نه کار واغستې شي
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد انتظامۍ درغلی او زور زیاتی سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي خو د ده په خبره دا به وخت نه مخکې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پرېږدي او که نه
سیاسي ګوندونه دي هغه پروګرام اعلان کړی دی دا
دا ما جان سال دا پر نسم ویلے چې دا یا دا سوبي حکومت دین دې کې لار سی انا چې دا بدل خبر راځي ما خو سیاسي تور باندې نو اوس یو لو پرشر خو دې په حکومت باندې استفا ور کول لو خبر راځي خدا دا چې مورل بیک سٹیپ باندې حکومت پر ځخن کیږي.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان پر اختیار هم دوباره په بلدیاتی ټاکنو کولو کې سنجیده وي، نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیول لپاره دی د صوبایي حکومت ناهلي ومني، ذمہوارو چارواکو ته دې صدا ورکړي، الیکشن کمیشن ته دې خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دې وکړي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او چې پوره شپږ بجې شي د مشال خبرونه به سرته ورسیږي، نو هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. چارواکي وایي چې بیگا ډرون برید د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د وسلوالو یو مرکز په نښه کړی دی چې پکې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ذبیح الله شفق دا ریپورت را لېږلی چې تاسو اورېدو ته رابولم.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولې ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. تو شمالی وزیرستان ځای امنیتی چارواکو رسنوی ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شنبه پر ورځ ناوخته ډیورن کرخه ته سرمه د شمالی وزیرستان په شوال کې پر یو کور موټر پر لپسې سلور توغندي وشتي چې په نتیجه کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې د سرچینو په وینا په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو، القاعدې او حقاني شبکې وسلوال میشتي. د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځای سرچینې چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د اتو وسلوالو د وژل کېدو پخلی وکړ، خو د دې ترڅنګ یې وویل چې په دغه برید کې ګڼ شمېر نور وسلوال ټپیان شوي هم دي چې له امله یې ښایي د تلفاتو شمېر ډېر شي. که څه هم د پاکستان حکومت یا پوځ لا تر دې دمه په دغه برید کې د وژل شو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د شمالي وزیرستان ځایي استخباراتي چارواکو چې نومونه دي اخیستي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي وسلوال د حقاني شبکې غړي دي. نوموړي همداراز ویلي چې د بی پیلوټ الوتکو د برید پر مهال په سیمه کې د دغو وسلوالو یوه غونډه روانه وه. دا پروان کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو نه هم برید دی. تر دې مخکې د غلطکو د رواني میاشت په لومړۍ نیټه هم په دې سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو مرکز برید کړو چې په نتیجه کې ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني وسلوال وژل شوي. پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې وخت کې یو ځل بیا ډېر شوي چې پاکستاني ځواکونو په کې د تیر کال د جون له 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې د شمالي وزیرستان 90 سلنه برخه له ترهګرو پاکه کړې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د پاکستان د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي وایي وفاقي بجټ کې ورته ډیره لږه برخه ورکړل شوې ده او بل ده چې د تیرو بجټونو په سیر اهم سم ډول پیسې هم په سم ډول نه دي استعمال شوي. د اسمبلی د غړو د اندېښنو په اړه د اسلام آباد نه زموږ خبریال ریاض مساخیل دا ریپورت رالیږلی.
د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړو په دې بجټ خفګان ښکاره کړی او حکومت نه یې د دې د زیاتولو غوښتنه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د ډاکټر غازی ګلاب جمال وینا وا
100 ارب روپے آئی ڈی پیز د واپسی د پرا کېخلې څورا پورې به د بجټ خبره ده. نو ټوټل بجټ نه بالکل مو نیو خوشحال. ټوټل بجټ غو ماغه تقریبا 20 ارب پورې یخې ده پکور ده زغا ډبل نه ټریپل شي.
خو بل طرف ته د باجوړ سره تعلق لرونکي د مسلم لیگ نون ایم این اے شہاب الدین خان وائی قبائلی پارلیمانی غڑو خو زوڑ بجٹ نہ دے استعمال کرے نو بیا با 900 کاروی
اگر دا گورنر سے جتے کو روپ لگا ٹول کی مودے فری سٹڈی دی تاری مان ارگون روپے لگی دی دی اور لگ کمپٹیشن کی پارٹی دی دارا وا نیم اس کی مودے دا من نہیں دی دی من دا سی یو چیرا پائپ لائن کی سروا سا پورے ما دا خپل دے 13 دو بجٹونو دا یو روڈ تے تانہ لگڑے
دا قبائلی سیمو دے صورتحال او دا وفاقی فنڈونو دا استعمال پہ حقلا مشال ریڈیو د سیمیزو چارو دا کار کارپو او خبریال اکیل یوسف زینہ تپوسو کو نو دوے نہ خو تیرو حکومتونو قبائلی سیمو تا توجہ ورکڑے او نہ موجودہ حکومت کامی بجٹ کے دا قبائلی سیمو دا پارا یویش ارب روپے اخودے شوے چپکے ڈیرے کم استعمال شو دی او پارلیمانی غړی وای د فندونو استعمال د پارا دوی گورنر هاوس او فاټا سیکریټریټ کې د اوګدو مرحلو او خندانو ناتیری کی ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
یو ناسا بدرازو شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراتری
چی هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مینه لژون د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولی आवाज دی عدم تشدد आवाज
موږ خو اندو می دي نور نه غوړي چې مرته بې ګنا زمونو خاطه بوتون ته کینی ټول تخپل پلو غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولی پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولی پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي د شمالي وزیرستان د ایدک قبیله مشرانو پرون د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو سره جرګه کړې او په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټه جوړه کړې شوې ده چې د ایدک قبیله کډوالو د نمونو اندراج وکوي او د دې وروسته به خپل سیمو ته ستنول کیږي د یادې قبیله کډوالو اندراج لپاره د کمیټه به په قلاخیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل کې موجود وي داد میر علی تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي
تیر ورځ د شمالی وزیرستان میر علی د قبیلې مشرانو او پولیټیکل انتظامی ترمنځ بنو کیمپ آفیس کې جرګه وشوه چې پکې د ایده قبیلې واپسۍ طریقه کار اعلان وکړی شو شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د ایده قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه شوه او انتظامی لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د ایده قبیلې واپسۍ لپاره به پکې اندراج کیږي د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د ایده قبیلې لس رکنی کمیټې مشرانو سره ملاویږي او ایده قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټې کوي چې دا اندراج نه پس به ایده قبیله واپس خپل سیمه ته ستنیږي د شمالي وزیرستان ایده قبیلې یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټول ایده قبیلې کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسۍ لپاره ورتا تیاری وکی
ایدا کو پټول واپس کړي دا وال نمبر سره ایدا غري می دا به دنره دا وړ ورسته په دې سره پر نمبر ون نمبر وار په درې می او میر دا کمیټي جوړا کړه ته وی وی چې تو پرمینا بیٹا کوي دا به دا پرمینا چکلا ټاکسی ته سم را ته زی په ونه وکي دا امر وزر لوټ شي تو ته دا میر ټول ایدا کې ته ټلی په نه وکړل مطوري وټل مې وتا ورسالو په باندې میر وتا نو کی مستر اون دي سال ور پینځه کا سونو خضرې سی ما سره 50000 یا 45000 داس
د ایده قبیلې کډوالو واپسۍ لپاره ایده قبیلې لس رکنی مشرانو کې ملک پیر عبدالحمید شاه ملک نظر ملک رحمت الله ملک عبدالغروف شاه ملک بشیر احمد ملک انیر فرمان الله گل نصیب انور الله او مرتضی شامل دی او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلا خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وی یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوه وا چې ورسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علی تحصیل کې دغه ولا قبیله ده چې واپس باستانیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
ستاسو ستونزې
ځوانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ دلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ دلاره د مشال ریډیو او ویب پاڼه ته ورشئ نو نور خپلی پروګرامونه ویډیوګانې تصویرونه او نور ډیر معلومات هم ترلاسه کولای شئ. د روان خبرونه نیمه ته ورسیدلو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د فرخند اسد نه د خبرونو لاندې زورو
نن د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د اف سی آر قانون پر ضد یو لویه مظاهره وشوه چې پکې خلکو د دې نظام د نه منلو شعارونه ورکړه. مظاهره کوونکو د پښتونخوا د گورنر لخوا د جوړ کړل شوی کمیشن تجاویز رد کړ او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا دریو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف د جون په 10 نیټه د کاربندیز اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان اېده قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په مقصد د اندراج لسکسیزه کمیټې جوړه کړل شوې ده. دا د میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسي کوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نوي تازه هوایي ځواکونه رسېدلي سو دغه ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو پاک کړي. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله نن تاجکستان ته ځي. تمه ده د هغه په دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی 7 هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی. د یمن حکومتي چارواکي وایي نن د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د یمن په مرکز سنا او خوش سیمو کې د پوځ مرکزونه په نښه کړي دي چې په کې سنا 60 عسكر وژل شوي دي. د سنا په زیاتره برخو حوثي یاغیان کنټرول لري. نن په ترکی کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رائے اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیر یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې په لار کې لوی خنډ بې باوري ده.
دا وا فرخند اسد چې تاسو ته د ریګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلې داریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی دی. راځي چې وګاړي واورو.
نن د پاکستان اکثره ورسپانو خپلې اداریې په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکې آج ورسپانه وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015-16 قومي بجټ وروستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وویل چې دا د غریبو بجټ دی. دې کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوې ده او د 40 لکه نوي نوکرو پیدا کولو ویل شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډېر متوازن دی. دې کې په تعمیرات سیمټو بجرې او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوی دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد ایښودې شوی او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولی خو په کارخانو او دکاندارانو لګېدل ټیکس به دوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي او په ماضي کې هم داسې شوی دي. بل چې کمی اسانه کارخانهدارو ته ورکړی شوی باید چې د دې خواږه هم عام ولست ورسول شي او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو لپاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتل وی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا کې وایي چې پاکستانی پوز شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګرۍ او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو. هغه په کامیابۍ سره خپل منزل تر روان دي او د دوران د اتیاونه تر 30% پورې علاقې کلیر کړي شوې دي او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځایونو ختمولو باندې ده. اداریا وایي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو لپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي، او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې لپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړي شي، او د دې مقصد لپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د وسلوالو او سختدریزو خلاف د کاروایانو باوجود په دې هیواد کې د تشدد په پیښو کې کمی نه دی راغلی. بلخوا دی ډیپلومیټ مجلې په افغانستان کې د محلي پولیسو په کردار مقاله خپره کړې چې پکې د افغان حکومت لخوا د دې پروژې د غزولو او د نړیوالو اندېښنې شامل دي. د دواړو مقالو مهمې برخې د ګلی هازنورو.
دی نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی. همدارس په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو او د پیښور د دسمبر پیښې وروستو د قامي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي داوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایان کړي، خو د دې باوجود سختدریزو صلاحیت کې کمی نه دراغلي. ورسپانه لیکي چې د قامي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامل وه، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پختونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په څلور دیشتو کې په نهه ویشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوي دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډېره ښه نه ده، او په دغه ځواک د بشري قانون د سرغړونو تورونه هم لګول کېږي. مجلې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15,000 ملیشا نور برتي کړي چې د سره به دغه ځواک شمیره له 9,000 نه واخلي تر 15,000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې ترلاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سر ته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچا د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبل اشاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسی وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجله په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړي. مجله کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوې دي. مجله د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي او لیکي چې کابل د 15,000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده او په 2 ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجله لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې دې سره به اروپا کې لا نور قوي شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سرحدي سیمو د راکړې ورکړې په تړون د دې سیمې په زرګونو خلکو د خوشحالۍ سرګندونه کړې. د دې یو نیمو سلو کلو خلک د صحت او تعلیم په سیر بنیادي اسانتیاوې نه لري، خو اوس به د دې تړون په ترڅ کې کولی شي چې یا د بنگلاديش سره شامل شي یا د هندوستان سره، او دا غینه د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. زموږ همکار اسرار الله مومن په دې اړه د رسنیو یو مقاله راخسته ده او مهم ټکی وړاندې کوي.
د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې تاریخي تړون شوی دی چې پکې یو نیم سل کلی شامل دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ شاوخوا 4000 کیلومتره اوږده پوله ده او پر دې پوله له لسیزو راهیسې په زرګونو بنگلاديشیان د هندوستان په څه باندې 500 کلو کې آباد دي او دغه رنګ له دې بیا زیات شمېر کې هندوستانیان د بنگلاديش په قریبا 100 کلو کې آباد دي. خو له بده مرغه دوی د دواړو هیوادونو له اسانتیاو او خدماتو محروم دي. خوس لیا تھڑون سرا د دې شاوخوا یو نیم سل کلو اوسیدونکو ته د حق ورکړل شو چې هغوی هندوستان ته تلل غواړي او که بنگلاديش ته، او دا رنګ دوی ته به په یادو دواړو هیوادونو کې د یو شهریت هم ترلاسه شي. همداراز اوس به د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د یادو سیمو تبادله کیږي. په رپورټ کې راغلی دی په حقیقي مانو کې د یادو سیمو خلک هیڅ کوم هیواد نه لري، ځکه چې دوی ته نه د بنگلاديش او نه هم د هندوستان سرکاري اسانتیاوې ترلاسه دي. د هندوستان او بنگلاديش ترمنځ د سیمو د راکړې ورکړې دا تړون په ډاکا کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي او د هغه بنگلاديشي هم منصبې شیخ حسینا واجد په موجودګۍ کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکرترانو لاسلیک کړو. د دغه تړون پر لاسلیک کولو د یادو کلو خلکو ډېره د خوشحالۍ څرګندونه کړې. همداسې د بنگلاديش په ځمکه آباد د هندوستان د یو کلي اوسیدونکي موین الحق وایي د هغه په وخت مګومان کې هم نه و چې ګنې هغه به د کوم هیواد وګړی جوړ شي. لای پی خبریا جان سره په خبرو کې نوموړی له زیاتې خوشحالۍ په جړا شو او وی ویل چې آخر کار دوی آتش په تکاله پس د ازادۍ خون ولیدو. همداراز بیا د هندوستان پر ځمکه د بنگلاديش د یو کلي اوسیدونکي غلام مصطفی وایي اوس هغوی ټول د بنگلاديش وګړي دي او هم له دې سره د دوی ټول تکلیفونه او مایوسۍ ختم شوي. د ده په خبره اوس دوی آزاد دي او د خپلو حقونو غوښتنه کولی شي. په رپورټ کې راغلی دی چې د یادو کلو اوسیدونکي د تعلیم او صحت په څیر نورې بنیادي اسانتیاوې نه لري، ځکه چې دوی له خپلو قومي حکومتونو پرې شوي دي. بنگلاديش دغه تړون په کال 1944 کې منلی و، خو د هندوستان پارلمان وروستۍ میاشت د دې منظوري ورکړه. پر دې سربېره مودي د خالی په ورځ له حسینا واجد سره نور هم یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کړی او وایي دغه خبرې ښایي مستقیمو خبرو ته زمینه برابر کړي. د سولې د عالی شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی سره زمونږ همکار صالح محمد صالح خبرې کړې دي او د دې خبرو په اړه یې د هغه نظر پوښتلی دی. وایي
په هر صورت خبرې اترې د سولې لپاره ضروري خبره ده. دې له خبرو اترو مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی، او داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په وخت چې کومه غونډه کې شرکت کړی و یا اوس په اماراتو کې بیا دې غونډې ته یې امادګي ښودلې ده، او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړې دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي، د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کېږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه ښځینه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا دغه دواړه ښځې ډېرې دنې ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیله او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم ورته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي، نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې او بل د ښځو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي توګه.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغه سی غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمي ووځي. زموږ غالب عقیده ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د سولې د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وو چې زمونږ د همکار صالح محمد صالح سره خپل نظر شریکو. هلته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه د سیمې لپاره ګټوره ده، او په کار ده چې سیمه ییز او نړیوال قوتونه د پښتنو د سیمو نه د تیرېدلو مخالفت نه کوي. د آفتاب شیرپاو په دغه خبري غونډه کې نور څه ویلي دي، زموږ خبریال غلام غوث یې د ریپورت کې تفصیل راکوي.
تیر ورځ د خبری ونډې وروسته د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمایز امن لپاره ډیره ضروری ده، او پکار ده سیمایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطې کې امن د پاره مونږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده، او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي، د دې نمدا وسطی ایشیا او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي، د دې لپاره دا ډېر ضروری ده د امن د پاره. په دې کې کو دا علاقائی کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې، مونږه هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. ولې ولی هغوی تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړو د پښتنو د پاره دا د مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي، نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي، کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په جوړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو، او ویسټرن روټ چې کوم اوریجنل روټ دی هغه باندې به دا هغه ځي. په هغې کې وسایل کې خودی شو د دې ویسټرن روټ لپاره چې کوم مسنګ لینکس دي.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیر ورځ په پیښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځنې نیوکې وکړې، او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوي کارخانو لګولو د را روان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې ځنه خلک زی او نور صوبو ته ځي، او بار بیرون ملکونو ته ځي سرمایه کار. دوی خوس دا ویلي چې څوک اوس کارخانه لګېږي 15 کاله باغ ته چوټ ملاویږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانې دي او بند شوې دي د دې ملټرنسي په وجه، یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی بحاله دپاره دوی داسې څه هغه کړی وینو آب چې بال شوي وینو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راځي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده، خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سند صوبې حکومت ویلي د هغو مدرسو خلاف به کاروایی کوي کوم چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې ښکېلې دي. د سند صوبایي وزیر شرجیل میمن وایي د لړکې یې کومه مدرسه په ګوته کړې نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به یې سختې کاروایانې کېږي. په دې حقله تفصیل د انیس المل رپورټ کې ورو.
د سند صوبه حکومت د شاوخوا اته سلویخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده. د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کاروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کاروایي کوي. خو داسې هم نه ده چې ګینې مونږ کومې مدرسې په نښه کړې دي او د هغوی پر ضد به کاروایي وکړو. خو چېرته چې هم وسلوال پټېږي او د هغوی مرسته کولی شي، نو بیا به مونږ د هغه ځای پر ضد کاروایي ضرور کوو.
بلخوا په بنو کې د مرکزی اسلامي مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسې ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي، نو باید چې د هغو مدرسو پر ضد کارروایانې وکړل شي.
تقریبا دا پنځلس کاله وشول چې مدارس ټارګیټ دي او پروپیګیټ کوي. دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکوي او د شرګرد اوسېږي پکې، خو تر اوسه پورې یوه خبره چېرته دوی سره دې ته نه کړه. دې حوالې سره موږ اوس هم وایو چې هغه څه پروپیګنډې دې نه کوي که چېرته سزا ثبوتونه وي څه دي، نو څنګه چې دوی نورو ځایونو کې کار روانې کړې وي، نو مدارس هم څه دا نوګو ایریا سونه وي چا لپاره. کومې مدرسې کې چې څه دوی شک ته بې څه دي، نو تر اوسه نیولې والی دي پنځلس کاله وشول، ولې نه کوي دا کار؟
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1950 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 300,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغسې د فقه جعفریه مدرسې یو مشر طارق جعفری وایي دا مهال په پاکستان کې د شیاګانو یو شمېر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سر د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي، نو په هیواد کې به بد امنی تر ډېره کنټرول شي.
په 2001 کال کې چې کوم صدارتي آرډیننس راغی او ځینې ډلې کل عدم وګرځول شوې، هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش د راتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وایي په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر غیر رجسټرډ مدرسې موجودې دي چې پکې دورانکارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي، خو د پاکستان حکومت د هغو مدرسو خلاف په کارروایۍ کولو کې زیات سنجیده نه ښکاري.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو امرو کې بالعموم د فوج کنټرول زیات شوی دی، په دې د رینجرز ته کارواله شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی، نو فاټک کې خو آپریشن شروع وي. په کار داوا چې هغې دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغې خلاف مدرسې، سکولونه، کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کېږي، په کار چې د هغې خلاف کارروایي شوی وي.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسټرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کول شي.
یو ناڅاپه درزو شو په سترګو باندې توره تېره شو، هیڅ هم نه لیدل، بس دغه مړی مراد اوس هم هلته دومره پراته دي.
هر ترهګر بدرنګ ځکه ده چې دا هغه مینه له ژوند سره نشته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې به نظریه، سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې اواز دی، د عدمی تشدد اواز دی.
موږ خویندې او میندې نور نه غواړي چې نور د بېګنا زامنو خاطر بوتونو ته کینی، ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي.
ور وخت په وخت زیاتېږي، ضرورت دی خبرې دی چې دغه ور څنګه مړ شي.
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې اخیری غړې اخیری ریپورت د مالی کال 2015 14 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې په ورځ قومي سملې ته وړاندې کړی شو چې پکې په دفاعي بجټ کې زیاتواله شوې ده. په دې ریپورت کې به واوري چې آیا په پاکستان کې په روانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت وو که څنګه. په دې اړه د کارپوهانو نظر څه دی؟ تفصیل د ملیحا امیرزاده ناورو.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 780 ارب روپۍ وټاکل شو چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 11% زیاتوالی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د جمعې په ورځ پارلمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت و که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل ضرورت سلور پنجه فیصد آسپاس نکل نکل دو فیصد پورے تمرین و گرام چار آجی فسال نو آغا عمرہ خو وہ فیصد جاتا اور کوئی عام خبر آگا یہ اگر کم انفلیکشن بھی جاگے دا پارا کول پور دا پارا نو بیانتا چی تمرین و تقریباً یہو لسی سیدی سی واچھے رہے نو آغا سردیر زوی مانن نہیں لگی.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شوبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 6.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 ملیون روپۍ مختص شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبريال محمد علي په روانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
زیاد روان دی نو دی حالات رو جی زمگا ملک پارا خود ضرورت شتر ہے چیر آقا سونا تای دارا مضبوط شی دونا با زمگا ملک چکی ہو شی سخو دا دغلرم چیر دیخو خکر کرے دی چیوی کو تکشو چی بہتری را شی گنا او چی ملک حالات تکوی نو آر سب تکوی بیا با ایجوکیشن ہم وی او کاروبار بم وی او دگا بم وی او چی حالات تک نوی دفاع مضبوط نوی نو بیدا نو شی نو خو سیکنڈری دی.
د دفاعي بجټ ته تقسیم پاړه بریګیډیر محمود شاه وایي چې دا بجټ اول جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته ځي چې هلته ویشل کیږي او زیاتوي چې مختص شوی دفاعي برخه ښایي چې دا یو عام بجټ دی.
یو خدای چې دا دفاعي بجټ دی د جوائنټ سټاف هډ کوارټر ته او جوائنټ سټاف هډ کوارټر چې کوم یې ځي تقسیم کوي فوري فوج کې او کوم هوایي فوج کې او بدري فوج کې. د دې نه مطلب دا دی پاکستان آرمي څخه خاص نوی وسله به اخلي د دې نه دا پته نه لګي ځکه چې نوې وسلې د پر خوځالې د تصیف ازادي ماته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ په دې کې تنخواګانې هم پرې وسیږي او بل انفلیشن راځي هغه انفلیشن لپاره ریکور کول لپاره ځونې اضافه دا چې کوم دی نو دا د فوج چې کوم عامه خرچه د کال کې
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 100 بلین روپۍ ویلي شوې دي چې 80% به په کډوالو لګول کیږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کیږي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
او اوس هم د نن ورځې د خبرونې په اخر کې یو وار بیا د فرخنده اسد نه د خبرونو لنډي څورو.
نن د خبري جنسي په لوړګي کې د اف سي آر قانون پر ضد یو لویه مظاهره وشوه چې پکې خلکو د دې نظام د نه منلو شعارونه ورکړه. مظاهره کوونکو د پښتونخوا د گورنر لخوا د جوړ کړل شوی کمیشن تجاویز هم رد کړ او په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي نظام غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا درو اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو خلاف د جون په 10 نیټه د کاربندیز اعلان کړی. دا اعلان پروند عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلې مشرانو په پیښور کې په یوې ګډه خبري غونډه کې وکړه. د شمالي وزیرستان اېده قبیلې کډوالو د بیرته لیږلو په مقصد د اندراج لپاره لسکسي د کمیټې جوړه کړل شوې ده. دا د میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته واپسی کوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ډرون برید کې لږ تر لږه 9 مشکوک وسوال وجل شوې دي. د افغانستان د بدخشان ولایت سرپرست وایي چې دغه ولایت یمګان ولسوالۍ ته نن نوي تازه هوایي ځواکونه رسیدلي سو دغه ولسوالۍ د وسوالو مخالفینو پاک کړی. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن تاجکستان ته ځي. تمه ده د هغه په دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي تړونونه لاسلیک شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی سیون هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. د یمن حکومتي چارواکي وایي نن د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونو د یمن په مرکز سنا او خوشا سیمو کې د پوځ مرکزونه په نښه کړي دي چې پکې سناسته شل عسکر وژل شوي دي. د سنا په زیاتره برخو حوثي یاغیان کنټرول لري. نن په ترکی کې د پارلماني انتخاباتو لپاره خلک رای اچوي. دا په دغه هیواد کې د تیر یوې لسیزې نه په زیاته موده کې تر ټولو سخت پارلماني انتخابات ګڼل کیږي. او د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو وروسته وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې په لار کې لوی خنډ بې باوري ده.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سرته ورسېدلې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خپرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه، زما همکار فرخنده اسد او تکنیکي همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.